د ازادي رادیو اوریدونکو نن د پنځشنبې ورځ ده د جون د میاشتې څلرمه نیټه ده نن د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوي ده البته دوه ساعت خبرونه د پرله پسې تاسو ته د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو په دغه پروګرام کې چې په کومه مسله باندې بحث کې ژغه به وروسته اسمت ساروان او ظریف نظر درته وایي تاسو به د ټلیفونونو شمیرې او میلان کړئ تاسو بیا کولی شئ چې په خپرونه کې په بحث کې خپله ګډون وکړئ پوښتنې وکړئ نظرونه ورکړئ او د نورو خلکو سره چې پروګرام ته رامېلمانه شوي دي د هغوی څخه هم سوالونه وکړئ اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ د اروپایی اتحادیه د یو شمیر غړو هیوادونو برېټانیا او آسترالیا استازو په افغانستان کې د ملي روغتیا لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی د هرات د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د دوی شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو او د توکمیز تبعیض پر ضد یې اعتراضي مظاهره پیل کړې ده پورا خبرونه واوري د اروپایي اتحادیه شمیر غړو هیوادونو برېټانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغ جوړ لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په وګړه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او د روغ جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینی ګډون ټینګار وکړي هغوی هم دا راز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې په د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبري کې د مذاکرو په ډلګیو کې د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ډلو کې شامل کړي په بیان کې ویل شوي چې هیڅ هیواد نسي کولای چې د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکت پرته چې اشاره یې ښځو ته ده بریالی سي د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد د وسلوالو نښتو قرباني سوي دي د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې په جګړه کې په فزیکي او رواني خوږ اخته سوي دي د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول یې د جګړې منفي اغېز پر ژوند شوی دی د ادارې ویلي د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل سوي دي د دې ادارې په وینا په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ شامل وو په کابل کې د سیف د چلډرن یا د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
شروعای 2020 متاسفانه ماه اپریل و ماه مارچ و ماه می مرگبارترین سال برای
دوایی چی پا تاسف سر باید دوایی چی دا 2000 میلادی کال یعنی دا روان میلادی کال دا اپریل او می او مارچ پا میاشتو که پا افغانستان که تشدد لا زیاد سوای دایی اولا دی کبلای اغیز پر کچنیان رو دیرو سیف دا چلدرن ویلی چی هر سهار لشت لجه 40 میلیون کچنیان پا افغانستان که دا روان جگره دا وحشت پا ویره کل خوب راپورت کیږي د هرات حوزوي روغتون مسؤلان وایي د دوی شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته دي د روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او که چیرې وضعیت همداسې پاته سي نو روغتیایي خدمات به ډېر کمزوري سي د هرات د سیمه ییز روغتون کارکوونکي د زورو په شاوخوا کې دي د روغتون د کې مختلفې څانګې لکه د سوځېدلو کسانو لپاره برخه د جراحي د انتاني ناروغیو او د داخله مریضیانو د برخې ډېر ډاکټران او مسلکي کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته دي د هرات روغتیایي مسؤلین اوس غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره په رضاکار ډول روغتیایي کارکوونکي استخدام کړي د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهره چیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو او د توکمیز تبعیض پر ضد یې اعتراضي مظاهرې پیل کړې دي جورج فلوید یو ملکي سړی و چې د مې د میاشتې په 15 نیټه یوه سپین پوستي پولیس چې ډیرک چاوین نومېده نیولی وو لاسونه ورترلی وو پر ځمکه غرزولای او بیا پر غاړه زنګون وریشه او په هغه ویډیو کې چې لدې پیښې خبره سو اروېدل کیږي او لیدل کیږي چې جورج فلوید د پولیس ته وایي چې د ایسانه سي اخستلای خو پولیس د خبري پروا نه کوي. فلوید رسته په روختون کې مړ سو. د ډیریک چاوین چې د سپین پوسټه پولیس وو د امریکا د پولیسو له خدماته وایستل شو او په ابتدا کې په دریمه درجه قتل تورن شو، خو چاوین اوس په دوهمه درجه قتل تورن شوی چې په امریکا کې تر څلوېښت کلونو بند بندي تمامېدلی شي. د دوهمې درجه قتل حد اکثر سزا یې 15 کاله بند دی. د دې پیښې په وخت کې له ډیریک چاوین سره درې نور پولیس هم ولاړو. مظاهرچیانو غوښتل چې هغه درې نور پولیس هم باید محاکمه شي. د مینوسوټا لوی څارنوال کیټ ایلسن پرون اعلان وکړ چې د پولیسو دغه درې نور افسران چې توتاو چی 24 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 26 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوی دی او درې سره په توقیف کې دي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ یو شمېر پلویان او فعالان په هانګ کانګ کې نن د تیانامین د څلور لارې د قتل عام په یاد په مختلفو سیمو کې ځانګړي خو کوچني مراسم جوړوي. په تیرو 1.5 کلونو کې به دا اول وار وي چې د تیانامین څلور لارې د قتل عام په یاد عمومي مراسم لغوه کیږي. په چین کې یو شمېر کارګرانو، محصلانو او زده کوونکو په 1909 میلادي کال کې د پیکینګ ښار په تیانامین څلور لارې کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره مظاهره وکړه او په ټول چین کې د دغو مظاهرو په ملاتړ د مظاهرو او اعتراضونو څپه راپورته شوه. دغه لړۍ د اعتراضونو اوه ورځې روانه وه او تر اوه ورځو وروسته هغه وخت د چین کمونست رژیم پریکړه وکړه چې د تیانامین څلور لارې ته ټانکونه، عسکر او زغروال موټر ورواستوي او اور یې ورباندې بل کړ. داسې ګڼل کیږي چې په هغه ورځ پر مظاهرچیانو په ډزو کې زرګونه کسان وژل سوي دي، خو په چین کې خلک د دې پیښې په اړه د خبرو اجازه نه لري او د چین حکومت دا ورځ رسمن هم په هیڅ ډول مراسمو نه لمانځي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې لومړی په دې خبرې کوو چې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پر پروسه څومره اغیز کولی شي. روانه اونۍ د ملګرو ملتو له لوري امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي و چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې اساسي شرطو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتو له راپور سره سم القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې له 400 تر 600 فعالان او د دغه هیواد په ختیځ کې د روزنې کمپونه لري. راپور دغه رازوی له امریکا سره د 14 میاشتنیو خبرو اترو په لړ کې د القاعده له مشرانو سره سلا مشورې کړې او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری په شمول د القاعده مشرانو ته ډاډ ورکړی چې طالبان به ورسره تاریخي اړیکې پالي. د امریکا او طالبانو په موافقه کې په زغرده ویل شوي چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. طالبانو د ملګرو ملتو راپور په کلکه رد کړی دی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم ظاهرا دا راپور مهم نه دی بللی، خو له دې سره سره د طالبانو او القاعده اړیکې او له بلې خوا همه غرض چې د ملګرو ملتو په راپور کې ورته اشاره شوی په افغانستان کې د جیش محمد او لشکری طیبه په شمول د یو شمیر پاکستانی سختدری زورډلو د 6500 جګړه مارو د حضور ادا د افغانستان سولې ته ممکن ستونزې پیښې کړي. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې د طالبانو مشران په کرونا وایرس اخته شوي او حتی داسې ادعا هم شوي چې ګواکې د دې ډلې مشر د کرونا وایرس له کبله مړ شوی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو مسأله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه بلل کیږي او حتی ویل کیږي چې ممکن په دې هیواد کې ناورین رامنځته کړي. له همدې کبله هم د ټولو خواوو تاکید دادی چې باید جنګ ودرول شي او ټول پام له دې وایرس سره مبارزې ته واړول شي. له دې خبرو سره سره چې ممکن د سولې پر پروسه منفي اغیز ولري د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوه مهم ګامونه اخیستل شوی دي. په افغانستان کې د مساهلتي شورا د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزی شوي او حکومت وایي چې شاوخوا 2500 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15000 بندیانو خلاصون غواړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د بندیانو پر تبادله پرون د امریکا، روسیې، پاکستان او چین استازو هم ټینګار وکړ او ویل چې د بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دی د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زای چې له لندن څخه هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او ورته هرکلی وایم. د غرض مولوي صاحب قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د امرو بالمعروف وزیرو د سیاسي چارو او هم درز د پوزي چارو شنان دا او نظر خاوند اعتق الله امرخیل هم زموږ ملمه دی چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی یوسف زای صاحب لتاس به شروع کو د خبرونه د ملګرو ملتو د راپور په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې وخت کې د دې راپور خبرېدا څه معنی لرلی شي او اغیز به څه وي؟
زما په خیال د ملګرو ملتونو راپور په ډېر نازک او اساس وخت کې خپور شو. زه فکر نه کوم چې القاعده یا بهرني جنگیالي په هغه شمیر کې دا وخت د طالبانو په لیکو کې وي یا د افغانستان د خاورې دننه د فعالیت کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې راغلي دي. او دغه راپور زه فکر کوم چې ډیر داسې په شواهد او کره اسناد بنا نه ده. که وګورو زه یعنی د شلو کالونو د القاعده متعلق لیکل کوم. دا وخت القاعده په انفرادي ډول کې یو دوه کسه چیرته په افغانستان کې موجود وي، اوس نور اکثریت یې د دغه افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو نه وتلي دي. په خوا به یې د ګروپونو په شکل کې وو، خپلې ډلې به یې لرلې په افغانستان کې، به فعالیت کوو طالبانو سره. په دې کې شک نشته چې طالبانو د دوباره مقاومت په شروع کولو کې، د بمونو په جوړولو کې، د خودکشو یا ځان مرګو بریدونو، د کلچر په عملولو کې د القاعده یو ډیر ستر کردار او لاس وو. خو اوس وخت کې فکر کوم طالبان هم په دې پوه دي کدی غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کې مشکلات ونه لري، دوی باید له القاعده نه روابط کم کړي او عملا سره او څنګه یو ځای کې ونه وسیږي. خو په منځنۍ ختیځ کې چې څه پېښ شول، اکثریت دغه عربان یا د القاعده غړي غلطه ولاړو، البته په دې کې شک نشته چې اوس هم په دغه سیمه کې د القاعده مشر ایمان زواهری وجود لري. او داسې ویل کېږي چې یو بل مشر یا سیف العدل اوس د القاعده چارې په دغه سیمه کې په مخ بیایي. خو زه فکر نه کوم چې القاعده دې په پخواني شکل باندې حتی 50% هم په سیمه کې پاتې وي. او د شپږ زره یا شپږ نیم زره د لشکر طیبه یا حزب المجاهدین یا جیش محمد، دغه هم فکر کوم چې یو درست خبر نه ده. یعنی طالبان خپل شمیر ډیر زیات ده. تاسو فکر وکړئ چې 15000 پورې دوی بندیان لري، نو د بند علاوه به دوی څومره جنگیالي ولري. خو برحال دغه راپور یو معنا دا ده چې طالبانو سرزنش ده د نړیوال ټولنې لخوا، چې غوی ته دا پر یادوي چې تاسو چې کومه تاریخ لرلو د القاعده سره هغه د هیرولو نه ده. یعنی تاسو دا فکر مه کوئ چې نړیواله ټولنه به چې تاسو کوم روابطو د القاعده سره په نتیجه کې په امریکا کې بریدونه وشو، په اروپا کې بریدونه وشلو، هغه مونږ په اسانه نه شو هیرولی. او که تاسو سره جوړ جاړي ته رسیږو، نو دغه تور یا دغه الزام دغه به تاسو په سر باندې همیشه د یو خطر زنګ وي. او طالبان باید کوشش وکړي چې دغه حالت نه ځان راوباسي. البته ملګرو ملتونو دا راپور یعنی وخت ډیر مهم ده، او لکه څنګه چې ما وویل د طالبانو فشار اچول دي چې تاسو دومره حمله وسپوري د نړیوال ټولنې لپاره د منلو نه یاستئ. څومره چې تاسو فکر کوئ صحیح ده. تاسو مشرانو په مسکو او ناروی او جرمنی ته سفرونه کړی دي، خو حتی دغه هیوادونو ته سفر کوي هم د ملګرو ملتونو د اجازه سره کوي، او حتی دغه یو شمېر هیوادونه تاسو ته سپیشل الوتکې را لېږي ترڅو په عام الوتکو کې تاسو سفر نشئ کولی. او اکثره چې تاسو دغه هیوادونو ته ځئ د خروجی او دخولي ټافي درته نه ویل کېږي، کوم چې د هر شخص چې یو ملک داخلي کې دغه فرض ده. نو زما په خیال د دغه راپور دغه مطلب کېدای شي، خو برحال دغه راپور فکر نه کوم چې
ډېر مننه
لپاره هم ډېر د تشویش وړ وي.
بله ډېر مننه یوسف زای صاحب. شاغلی امرخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم له شاغلی یوسف صاحب سره موافق یاست چې طالبانو له القاعده سره اړیکې دي پخوا پشان نه دي، او د القاعده غړي لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوي دي چې له 400 تر 600 غړي په افغانستان کې لا هم فعال دي، او له طالبانو سره څنګ په څنګ جنگیږي، او همدارس په راپور کې د 6,500 پاکستانی جګړه مارو یادونه شوې ده. دوی وایي چې په دې شمېر کې د پاکستانی جګړه مارو حضور نه وي. تاسو څه وایست؟
نو اول خو زه د ایران صاحب کارګزین ته خپل سلامونه او چینه کېږي وړاندې کوم. کله چې ما دا راپور واورېد ډېر په تعجب کې شوم. زما تعجب په دې و چې موږ په داسې یو مرحله کې واقع شو چې د افغاني مذاکرات او خبرو مسائل ډېر ګرم دي، او په دې وخت کې به د دغه راپورونو خپرول دا ضرورت نه دي. دا ماته یو شیطاني راپور ښکارېږي. دې ته څنګه متحد باید موږ سره کومک وکړو، امریکا کومک وکړو، نور کومک وکړو چې موږ کوشش وکړو نن کې.
لیکن امرخیل صاحب هغه شاید ادا په افغانانو پورې اړه ولري چې دوی څه کوي. د ملګرو ملتونو خو هغه څه چې دوی ویني او د دوی څېړونکي وایي هغه دوی راپور ورکوي. دغه
زما د چیلین کې ته تعجب دا ول تاسو څنګه چې طالبان له 50 تر 1000 پورې د دې په حساب د زمونږ په حساب باندې د دې نه جنګیالي لري، پس 50 تر 80 جنګیالي په دې کې معلومي ګیم نه کوم ارزښت نه لري. زما په شخصي نظر باندې زه دا نه ردوم چې پاکستانی جنګیالي به د دې په باندې کې وي چې 50 دي که 100 دي چې وسره به وي ترغه پر د سول افغانستان ته راځي دی وسره ته پاکستان خپل په دې جګړو کې لاس لري. دې که خپل شک دسته، اما راغلي د القاعده په جګړه کې دا افغانستان د سوي په تاریخ کې امر دي سوي چې دا خپل ګروپونه دغه چې جنګیالي دا چې جیش محمد د زانور ګروپونه دي لیوې خانه بلې خوا ته اوړي، لیوې ګروپونه بل ګروپ ته تللي دي، لږه سره تعاون کړی یا د غوښ دي دي منل یا د غوم منلې یا بوسه له ځا څخه وی دي دا کارونه څه وی یو ګروپ ګروپ تاول دي دا دینه معنا لري چې دا معنا دي دغه چې ټول هغه سازه کې ارتباطه چې طالبان دی القاعده سره د لودو وسه هغه په کین یاد او د طالبانو ټول مصارف القاعده ورته لګه سازه ته و هغه څنګه ده څه حد نه و څه دې جنګیالي به او خې طالبانو سره ورې طالبانو سره ورې ځای او سره جګړه به کې دا په ټول دنیا کې د اروپا نه هم راغلي، ملکان هم خلک راغلي دي، حتی د خپل امریکا نه خلک راغلي دي. نو دا خبره زه دومره د ماده مواره دومره ارزښت نه لري.
ډېره مننه.
اساسي خبره دا ده چې
بله ډېره مننه. بیا هم نوبت درکو. زموږ بل میلمه مولوي صاحب قلم الدین هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره راي. مولوي صاحب تاسو ته هم مرکلای وایم. فلن زموږ بحث د ملګرو ملتو په ورستي راپور دی چې وایي طالبانو په داسې حال کې چې له امریکایانو سره خبرې کولې، لیکن په همدې حال کې له القاعده سره اړیکې درلودې، د القاعده له مشرانو سره یې سلام مشورې کولې، او دا په داسې حال کې دی چې امریکا که وای چې یوازینی یا اصلي غوښتنه همدا و چې طالبان بل القاعده سره اړیکې پرې کوي او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د افغانستان سولې ته ډېرې هیلې غوړېدلې دي، او ډېره هیله شته چې په لنډ وخت کې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او یوه سوله راشي په افغانستان کې. تاسو څه فکر کوئ چې دا راپور به د افغانستان سولې ته زیان وانړوي، او آیا مهمه نه ده چې کچرته داسې وي چې طالبان له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ته ملګرو سلامونه وړاندې کوم. اصل خبره دا افغانستان کې تاسو ته معلومه ده اوږده جګړه تېره شوله او چې څلوېښت کاله زربرونه او دلته د مختلفو ممالکو مجاهدین وو او په جهاد کې برخه درلودله. د جهاد د زمانې نه چې بلدیت لري د افغانستان د اکثره خلکو سره تر اوسه پورې او د جنګ په وختونو کې هر څوک وغواړي لکه ناتو چې مشترکاً راغلي دي افغانستان ته همدارنګه جنګیالي چې هر څه څه دي هغه کوشش کوي سره یوځای شي او جنګ وکړي او هر څوک اشربانی ته ضرورت لري چې د اشربانو کار واخلي. لیکن خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې جګړه فعل حاله جمعي مسیدي د طالبانو په لاس پیدا کړي د طالبانو
بله. یعنی مولوی صاحب وبخشئ تاسو یعنی تاییدوئ چې القاعده او نور جنګیالي چې دوی په دې راپور کې یادونه شوې ده اوس په افغانستان کې شته او له طالبانو سره اوژه په اوژه جنګي شي دا تاسو تاییدوئ؟
مخکې وو اوس څومره تېزي په دننه افغانستان کې معلومات لرم القاعده او دا خلک نشته او طالبان اوس ورسره رابطه کاملا قطع شوې ده او طالبان اوس صلح غواړي او کله چې صلح راځي نو دغه روابط به هېڅ نه وي که مخکې وم نور به نه وي.
بله صاحب ډېره مننه مولوي صاحب. یوسف زای صاحب داسې راپورونه هم شته چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې او خصوصا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې پخوا په وزیرستانونو کې ډېر حضور درلود هلته اوس ډېر نشته یا بیخي نشته. خو داسې راپورونه هم شته چې د القاعده اړیکې اوس له ایران سره ډېرې نږدې دي او د القاعده شبکې غړي هم له طالبانو سره د ایران له طریقه راشه درشه لري او اړیکې پالي او طالبان هم هلته ورځي او والته دوی مراکز لري دغه اداوی څومره سمې دي؟
تر یو هدف وي دا اداوی سمې دي. یعنی دا وخت ویل کیږي چې د القاعده یو شمېر مشران ممکن چې پاکستان نه وتلي دي د افغانستان نه وتلي دي هغوی د ایران په یو شمېر سرحدي ښارونو کې دي او ویل کیږي چې د یو شمېر طالبان هم چې هغه سفر کوي دوی یو بل سره ګوري. ظاهره خبره ده د دوی د همدردي او د پخواني ملګرتیا تعلقات اوس په هغه ډول نه دي کوم چې پخوا وو خو یو بل سره همدردي لري او اوس وخت کې طالبان په القاعده متخیل دي. پخوا اسامه بن لادن د طالبانو رژیم چې یو ډېر غریب او فقیر رژیم و ډېر زیات پیسې ورکولې مقابل کې طالب القاعده د افغانستان خاوره استعمالوه دغه نورست بیا په قبایلی سیمو کې هم ورته یو حالت وو. خو اوس نه طالبان په د امریکایانو د القاعده پیسو ته ضرورت لري او نه هم القاعده دومره ډېر شمیر کې موجود ده چې دوی د خپل پټېدو لپاره د طالبانو ته ضرورت ولري. البته یو خبره چې یعنی داسې ویل کیږي چې د هلمند په سیمو کې یو کله کله د القاعده مشران یا ځینې کړۍ افغانستان ته راوړي او داسې ویل کیږي چې مالی سرچینې چې دوی کوي دا د مواد مخدرو چې کومې پیسې دي په هغوی کې دوی ته پیسې راځي دوی خپلې پیسې ترلاسه کوي او بیرته ایران او نورو سیمو ته اوړي. او تر ټولو مهم ثبوت چې ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې دي هغه د عاصم عمر مړینه وه چې عاصم عمر پخپله د القاعده یو یعنی عرب نه وو د القاعده عرب غړی نه وو خو هغه په مساکله کې غالبا څلور پنځه میاشتې وړاندې ووژل شولو او هغه ظاهره خبره ده د القاعده د هند د براعظم یعنی د براعظمګي د برخې مسؤول وو. خو داسې ویل کېدو چې هغه هم په دغو د وژل کېدو نه څو میاشتې وړاندې د ایران مساکله ته راغلی وو او هغه ته ووژل شو. د دین علاوه یعنی د نورو لارو کې چې یو بل سره رابطې وي انفرادي رابطې وي یو بل سره همدردي وي خو طالبان دا کوشش کوي چې د څل الله سره د خپل رژیم د لاس اور کړی د خپل حیثیت د لاس اور کو د دومره ناورین پیراغلی د ممکن کوشش وکړي چې بیا دغه ډول غلطی تکرار نکړي او په منظم ډول القاعده سره اړیکونه لري. خدای چې انفرادي اړیکې او یو بل سره همدردی فکر کوم هغه به خپل ځای وي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب امرخیل. تاسو وویل چې د طالبانو افغان طالبانو شمیر ته پام ک شپږ نیم زره یا تر دې کم یا څه زیات پاکستانی طالبان په افغانستان کې حضور ولري هم ډیر اهمیت نه لري. خو لدی سره سره ځینې داسې اندیشنه لري چې ک دا شمیر پاکستانی طالبان یا پاکستانی سخت دریزی په افغانستان کې حضور ولري نو د افغانستان په راتلونکو کې په آینده کې د افغانستان سولې ته دوی خطر پېښولې شي او دا خطر په دې خاطر هم دوی جدي بولید چې ممکن د طالبانو په منځ کې هم یو شمېر عناصر د سولې مخالفت وکړي او دوی سره یو لاس شي او لبلې خوا د دغو بهرنیو سختدریزو ایجنډا ډیره پراخه ده او ویل کېږي چې له ځینو استخباراتي کړیو سره ارتباط لري او دوی هغوی منافع چې تر څو حاصل شوي نه وي هغوی به له جنګ او له ناکرارۍ نه لاس وانخلي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته. ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي یا ډېر لوی ګروپ هم وي کله چې مخالف واقع کېږي کله چې جنګ ته مخه کوي هغوی ناامني پېښولی شي هغوی خطر پېښولی شي ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي. دا لیدل شوی ده په ټوله نړۍ کې. اما مهمه خبره بله ده، مهمه خبره دا ده چې موږ په دې آند یا سولې ټول په دې آند چې که چېرته دغه خبره د سولې او د مذاکرو سر ته رسېږي او په افغانستان کې یو دولت جوړېږي چې په هغه کې هم طالبان وي هم دا نور ګروپونه هم پکې شامل وي احزاب او ټول، نو زه فکر کوم بیا به د دوی دپاره دومره ځای دا کېږي چې دوی پرې متکي شي. ځکه په یو مملکت کې کله چې د چریکي جرمونه شروع کېږي نو د دوی اصلي ځای هغه ده چې د خلکو په مابین کې ځای ولري او خلک له دوی نه حمایت وکړه. نو که چېرته پاکستاني جنګیایي دلته پاتې کېږي او نور وطني خلک د هغو نه حمایت نه کوي بیا دوی قدرت د دوی ناامني جوړه کړه، ځکه دوی دا ځای د پټېدو نه لري یا ځای د دغه نه لري. دا خبره زه تاسو سره منم چې د طالبانو کې هم نارضایتي شته، افراطي ديري هم پکې ډېره زیاته شته. ديري دي چې له رسول سره به مخالف وي او دا امکان هم ديري لري. موږ هم په دې فکر کې یو چې دا جنگ به داسې ولا کو سول هم راشي چې دا جنگ تر ډېر وخت به دوام وکړي، ځکه دلته القاعده هم شته، دلته داعش هم شته، دلته د پاکستاني طالبان ګروپونه هم شته او کېدای شي هغوی د الجزیز وکازایي نظام ته پیدا کړه دا شیان به وي. لیکن په دغه سطح باندې چې دا اوس چې په ټولو ولایتو د افغانستان کې د طالبانو شتون شته افغان په دا ټولو ولایت کې که خپلې حملو ته دوام ورکړي په دې سطح به بیا نه وي. دا بیا امکان نه لري، ځکه چې بیا دا ولایتونه د افغانستان او قومونه د افغانستان په خپلو خصوصیاتو کې ډېر فرق سره لري. بیا د لوی جنګیالي کې هر څوک د دوی دپاره هغه غیري خلک دي، هغه غیر خلک دي، د هغو ساتنه بیا نه ځي. دا زه د تاسو سره یوه خبره منمه چې دلته یو اسلامي ایدیولوژي ده، اسلامي مفکورې دي چې دوی د خپل ورور یو د بل په اصلاح د اسلامي دربان ورور سره ګڼي یو څه به وشي. امانه کوږه ساتنه چې موږ دومره خطر فکر وکړو چې چېرته طالبان سوله کوي راځي دولت کې شامل کی بیا دا واړه ګروپونه د پاکستان د بدل ډېر خطر پېښ کا دولت ته غوښنه خطر بیا نشته. اما مهمه خبره ده چې موږ دې کوشش وکړو چې طالبان را مات کړو دې ته چې سوله وځي په افغانستان کې اوربند شي په افغانستان کې او افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره نتیجه ورکړي او یو قوي دولت مابین ته راشي بیا دا نور خبرې دومره دغه نه لري.
بله ډېره مننه جنرال صاحب امرخیل. کراشو د سولې خبرو او د سولې هیلې ته مولوي صاحب څه فکر کوي چې شرایط څومره اوس په افغانستان کې سولې ته برابر شوي دي؟
بله واقعا موجوده حالت کې شرایط دي. دا منم او جګړه چې کله روانه وي په جګړه کې هر څوک داخل زده سي مدعی و غیر مدعی به هدین جنگلی داخل زده سي نو سه بعضی لیدل کیږي بعضی نه لیدل کیږي بعضی په یو قسم بعضی په بل قسم ولیکن مهمه خبره دا ده چې جګړه د چا په لاس کې ده جګړه چې د چا په لاس کې ده هغه جګړه ختم کی دغه جنګیالي چې یو نیم چیرته دي دا ورسره ختمیږي دا هیڅ نشي پاتې کېدلی هر څوک چې لیدې نه تشویش لري زما پیشنهاد دا ده چې تشویش دې نه کوي لویه خبره دا ده چې طالبان جګړه ختمه کړي نو جګړه ختمه ده نور په افغانستان کې بیا چا ته د دې جایی نه پاتې کېږي چې هغه علني جګړه وکړي دغسې پټ مخفي انفجارونه یا چېرته کومه حمله کوم چې د دې احتمال شته ولیکن هغه به په هېڅ صورت باندې د طالبانو په خوښه باندې نه وي طالبان به یې ممانعت کوي او ټول افغانان به یې ممانعت کوي یو دوهمه خبره دا ده موجوده حالت کې د صلحې دپاره ټول شرایط اماده دي له دې نه پخوا امریکایانو صلح نه غوښتله اوس په جدي توګه باندې غواړي له دې نه مخکې په افغانستان کې دننه ډېر داسې عناصر وو چې صلح یې نه غوښتله مخالفت یې کړ او اوس هغه منځوي شوي دي صلح غواړي له دې نه مخکې د افغان حکومت ته هم یوه نوه مخالفت کړ اوس هغه دوی هم اماده شوي دي درې ورځو ورباندې ثابته کړله چې بیا حکومت یو لوی ګام واخیست چې بیل بندیانو خوڅ کړو ورباندې مراد کړ او اوس هم د صلحې خواته ډېر پوره اغله دي اراده لري او همدارنګه د افغانستان سیاسیون چې مخالفت و منبین کړو د خدای دغه حالت اوس مهنګي راغلله نو دا هم یو خندو په مقابل د صلحې کې سلمان زلار او صلحې ته زمینه برابر شوه همدارنګه دغه طالبان چې دا دومره زمانه جګړه کوي آخر انسان ده د جګړې نه ستړي کېږي او د طالبانو افراد هم د جګړې نه ستړي کېږي په افغانستان کې ډېر بد حالت قرار لري که طالب دا هم وږی ده او که هم خلک دیم وږی دي نور د جګړې توان دلته نه ده پاتې نو طالبان دغو موجوده شرایطو د افغانستان د لوږې او تندې او قتل او کتال او غیر مدعي او غیر مدعي وزنو ډېرې نور د افغانستان خلک تر سپوږمو راوستلي او طالبان هم د هومره اندازې ته ذاتي له جګړې نه ستړي شوي دي نو دا هم یو خند و چې اوس لرې شوی ده او صلح ته زمینه برابره شوې ده هو دا باید ومنو چې صلح په مقابل کې ډېر خندونه لري او ډېر مخالفین لري د افغانستان سره څوک چې مخالفت لري هغه د صلح سره مخالفت لري په افغانستان کې ډېر بهرني او داخلي داسې کړی شته چې هغه صلح خرابوي سبوتاج کوي دا په افغانانو پورې اړه لري چې اوس د موږ افغان سیاسیون څومره درایت لري او څومره اراده قوي ده او څومره کولی شي چې چا ته اجازه ورنه کړي او د بل چا تر اثر لاندې را نه شي چې د هغو ګټې د تامین دپاره د صلحې مخالفت وکړي نو دا په موږ پورې اړه لري که موږ دې ته په قوت باندې ودرېږو که موږ یو افغان سیاسیون که طالبان دي او که امریکایان دي چې اوس صلح یې منلې قوي اراده ولري نو په افغانستان کې به یو دایمي همه جانبه با ثبات د صلح راست وي او شرایط ورته برابر دي فوق العاده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به له نورو میلمنو څخه هم وپوښتو چې دوی څومره سولې ته امیدواره دي او د دوی په نظر د سولې په لاره کې خنډونه لا هم شته او که نه شته او قوي څه دي. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو او یو ځل بیا ورته وایم چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له لندن څخه سمی یوسفزای ژورنالیست او د سیاسي چارو شنان دی د طالبانو د واکمنۍ د مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین همدارس د سیاسي او پوزي چارو شنند عتیق الله امرخیل زموش بلمانه دی لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم د افغان بسیم د 93 شمیره لاري سرلوسه کولای شي چې اس ام اس یا لاند پیغام راوستوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیره د 0993315 بل شمیره د 0923255. ک انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi د افغان بیسیم 93 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شي. اوس به وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوي صاحب. خبری وکی ځان معرفي کی او که پښتنه لري پښتنه وکی.
من نه ژوندۍ وسی زار پات په پل کندهار لته نه اړیکه نیولې ده. او لومړی قدم سلام تاسو او ټول ملمنه او ګلون اوریدونکو ته په دې لاره چې راته روغ جوړ به
سلامات اوسئ. شپو پل صاحب وخت مزایه کوي لطفا خبری وکی.
مننه پښتنه زه ستاسو نظر د سولې اړوند هم لرم. کچیر موږ تاسو وګورو دا سولې چې کچیر سولې هم وسی په افغانستان کې اول خو امید سل په صد ستاتي دا سولې به کېدین کې دا سولې کوسی بیا اوس خارجانو مستقر نه لري چې دلته پاتې شي واغه جملار سي خو دلته ژوند داسې معمول او داسې سولې مې تراسي چې بیا سبله که په خاص ل یو کال مخکې چې جګړې را پیل کړې کورنۍ جګړو ته تللې وې کور په کور جګړه او مثلا ورور به ورور وشتي یا به د اکا زوی وشتي یا به یو بل په اختلاط کې وسره یو دغه سوله چې اوسي زما دغه غوښتنه ده چې هغه په ټول افغانستان کې کورنۍ تریخوالی په ولایت په ولایت قومي تعصب ټول جنوزي یو لاس یو اتفاق راشي.
صحیح ده. مننه پوپل صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته دې زه کوم نه سلامونه وای مېلمنو مېلمنو تاسو د شیخ په قضاوت په کې مدګر مې د ټونو دا اعلان پور کړای دا اعلان ولې د شي نه کوي چې د قاعده ته څوک سلا ور کوي د قاعده ته څوک خرچه ور کوي د قاعده ته قاعده ته څوک اسر کې دی دا قاعده په موږ کې ټولې ګرځي دا پښتنه ولې مرګري ملتونه ناغونه نه کوي چې موږ ورته کې شیطانت کوي دوم ګورې مرګم د مشرانو تاسو خپل فکر وکړئ چې موږ نه دې په وخت کې جوړ شوی و د طالبانو سره جوړ شوی و ګورې دې نسبان ظالم په موږ باندې دا شاله تر اوسه چې ټول سم دا حال ده ګوره کو پیانان په موږ باندې بیا تر 15 موږ کتو فوجونه دې موږ وطن ته راوستل دې موږ مرګر مې د ټول جنازه موږ خپل مولایان دې ناس کې مولوی قضاوت کې صاحب تاسو خپل په کومه کې مولایانو چې موږ ګورست خدای ام شاهد کړي او هم مزاب کړي وو
سلامات اوسه سردار محمد صاحب که تاسو دې وجدي خبري وکړي نور اوریدونکو ته بیا نوبت نه رسی شي تاسو پیغام واوریدل شو یو بل اوریدونکو کتاب نو به ترکو ځان معرفي کوي او کاشکي پښتنه هم ولري چې زموږ درانه ملمنه جواب درکې مهرباني کوي.
بلې سروان صاحب ما زغوري.
بلې صاحب قاری صاحب مهرباني.
سلامات سلام علیکم تاسو ټول ملمنو ته سلامونه خصوصا مرخیل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خپل چې قبول کړي. سروان صاحب ډېر ښه موضوع متکلې ده. هر وخت چې افغانان دغه قدر یو اندیشنه لري هر وخت افغانستان ته افغانانو ته د رسول هیله د رسول هیله راوته کیږي د رسول رانیزي شي په دغه شی اساسه مرحله کې د مرګري ملتونو د شی راپور پر ځان خپور کی کما صدای شي یا شي یا شي یو خدای شپږ نیم زره نفر اول بوینه دا کچيري دي دا د طالبانو پر لشکر باندې یا د طالبانو پر قلیل کثیر باندې دومره تاثیرات نشي اچولی. په خپله طالبان 6000 دایمي
قاری صاحب دا خو ستاسو
تقدیره که دوی غواړي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي، نور د افغانانو وینې څه نیسي، دوی د افغانانو وینې اوښکې پاکې کړي. دغه درګېدلي افغانان چې د بل په خوله باندې جګړه سره کوي، دغه دې سره رانږدې کړي، دغه دې سره غېږ په غېږ کړي، تر څو چې افغانستان یو سوکاله او آزاد مملکت جوړ شي او ملګرو ملتو ته هم پایده ورسېږي. محترم امرخیل صاحب مې دغه اورې.
بله بله، ستاسو دا خو تفسیره ده، پښتنه لری کنه لامرخیل صاحب سا یا لبل ملبت
پښتنه لرم.
بله مهرباني،
پښتنه لرم، لامه تفسیره کړی پښتنه لرم. لامرخیل صاحب سین پښتنه ده، محترم امرخیل صاحب، کچيري ملګری ملتونه یا خارجان یا ناتو یا اروپایي اتحادیه یا ایالات متحده، کچيري د دغه راپور پر ځای باندې زموږ پر ګاونډیانو باندې فشار راوړي، تر څو چې زموږ په افغانستان کې مداخله ونه کړي او د سولې په ارسه کې زموږ سره مرسته وکړي، دا به ښه نه وي تر دغه؟
صحیح مننه. کور ودان سلامت اوسئ، لیکن راپور خو امریکا نه دی خپور کړی چې تاسو وایي د دې په ځای. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سلام صاحب، سلام علیکم، هلی احترامات مو انا د پکتیا ته حکمل خبرې کوم.
مهرباني کوی حکمل صاحب.
او کنا موضوعات سیاتی تفسیره بنه کوم، خو یلو نه پخنه د منمنو ته کوم. آیا که چیرته دومداره تلفات سوله راشي دا شته نظام د افغانستان چې د برحال په پاتې یو، که آیا په دې کې کوم تغیرات راځي؟ او لنډه پوښتنه کوم باندې.
صحیح، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی بم واورو چې دوی څه وایي او تمه ده چې پوښتنه وکړي او له تبصرې تیر شي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلامونه صادر من منو، تاسو سلامونه نه کړي در دې وړاندې کوم.
سلام
رحمت زندانی د کندهار ولایت.
مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، اول خپل یو نظر لرم د سولې طالبان یو بل یو ونه پوښتنه د درنو من منو سلام پښتنه نظر مې په دې ډول باندې دي چې زموږ په افغانستان کې اوس 14000 مسجد په صف د حکومت سره شته، مګر د کاله 6000 طالبان ملایان کېږي. هغو ته تیار منیجمنټ د جنګ د چالان به دي، تیار ماشین چالان به دي، هغه ځي په جنګ کې داخلیږي. نو په دغه جنګ کې د طالبانو څه بغیر نورې نړیوالې ترهګرۍ ډلې دلته شته په افغانستان کې. د طالبانو تلیک کې اوس هم موجود ستا، هغه دته د ځینې سره طالبان اړیکې لري، د ځینې سره نه لري. دلته نړیوال ترهګرۍ ډلې باید موږ تایید کچھ په افغانستان کې ستا، او هغه لامل ګرد طالبان دي. که طالبان جنګ ونه لري، هغه دغې دلته نور ورځ تر بلې هم تراخه کېږي، او طالبان خپل درواغ لاندې سیمو کې ځای ورکړی دی. او بل مې پوښتنه دا مخیر صاحب دی، د ټولو صداقه ده چې موږ عام ولس ته د جنګ قرباني ته زه خپله نابینا هم زموږ د جنګ قرباني ته دغه تضمین یا ضمانت راکولی شي چې پر کوم ځای اوس د طالبانو کمربند دی، بیا پر دا ځای د پاکستان یا د ایران پاټک نه جوړیږي.
ډیره مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې نظرونه څرګند کړل او پوښتنې مطرح کړې. لومړی امرخیل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا شرایط ورته مساعد دي؟ که لنډه تبصره په دې اړه وکړئ، او بیا د وروستي اوریدونکي زنداني صاحب په خبرو باندې نظر څرګند کړئ. مهرباني.
خبر لاندې چې د سولې شرایط خو ډېر آماده شوي دي. کوم ځای چې لیدل کېږي هغه خبرونه چې د حفاظت طالبانو دوستان چې افغانستان دولت سره خبرې نه کوو، دا نه کوو، هغه نه کوو، اوس دوی خپله د دې خبرو په اړه دي چې څه وخت د افغانستان کې د پلاوی تشکیلي دي او د موږ سره به خبرې دا معنا دې دې لږ څوار کول دي. هغه سړي نو ځان ته دې راوړي چې کومه کامیابی را خوانده نیستوله غیر نیستوله بلا لاروس دلخ نه پور افغانان او تاخیش بیندی او امکانات دیر سه که دا سوله حتی زر راسی نیزمان به زر نبیده دا حتی زر راسی سوله راسی کده او سوله برازی دیری اندیکی تی دیلو چی های فصل سوله بچنگ مستیدی مکه یه رو حکومت بچنگی دا خو واضح خبره ده زتا ستوان دغه حکومت ته تفصیلی دغه نظام دانه د ټول دغه د نه دغه نظام به خپل پاتې کیږي، ځکه اوس نه د امارت وخت او نه د پادشاهي وخت. اوس په ټول دنیا کې دغه جمهوریت نظامونه دي. کال د نظامو به فرق کوي په جمهوریت کې به صدارتی به یا پارلمانی به یا دیگر نه، اما شکل اساسی نظام به پزای پاتی کهگی او طول بلدی سری او زای کهگی او طول به پدیل را که خپل حالی زالی که اما چی که دیر مهم ده اغدا ده صداقت کوری علا داری صداقت آغا ده که هم پا دولت کی صداقتی هم پا طالب کی صداقتی که مگه نور جگره بس ده خون ریزی بس ده نور نتیجه نلری او صداقت باید دیدی تولو ده که مگه سولا او رویو کو او دی رویو کسنگ ده وطن ده آبادی فکرو کو ده فکرو ده دیسر باید دیدی که ده فکرو نه نی بیانو امکان دیسته کسو ده قدرت پسکر کی کسو دیدی پا ده قدرت ما تیتی کاؤ کا من خدا ایو تجربه ولی ده قدرت وقتی که داکتر نجیب سکوت و که تاسی اولی دی قدرت سر دون جگلی وسو که خلق نوزا اما یا هم قدرت اولی ویسی نتیجه هم ورنکلی بلاخیر خبر هم دیتر اقلا که هر کمزیل متعب و ایتار سو ایدا متخصیز بخواه یا نظام ما بین تر اقلا دا نظام با ما بین تر اقلا بیش دا یا سوال دی سوال پر مقابل که دویم دا دوست دادمون ملگیری چویری سه خبری و که من نه وای چې دا راپور امریکای خبر کړی دا هم ملل مته فکر خبره ده دا څنګه چې امریکای ملل مته دې ویلي ده نو سره دا هغه وخت راځي چې ما واسطه ویلي بیا یې تکرار وو ټول هم زموږ هم سایګون هم ملل مته هم ستر قوتونه که دا روس ته چې د امریکا د ملل مته تاسو به په وړاندې زړه خو دې بله کوشش وکړه چې هر یو په خپل وخت باندې هغه څه مو پکې د افغانانو کوم مسایل چې په اوبر کې فشار راوړي یو لا څنګه لایکا په دې کې افغانانو خپل مسایل خپل سره حل کړ دا به هم دې وکړي چې سره کوي هم د جهان د پوهه کوي وخت چې تاسو کومه د ځکه ګروپ نه ستاسو په افغانستان کې القاعده او داعش سره
بله امرخیل صاحب خپل موقعیت مې بدلوي اواز مو کله کله خراب شي بله ډیر مننه بیا به نوبت تر کوم او ټلیفون نه ډیر زیات شنه دی یو کله کله موقعیت فکر کوم تغیر وی اواز یو ثقته مشي خو بیا هم مننه یوسف صاحب کاتاست در شو زموږ دوه نور میلمانه شاغلیو امرخیل او قلم الدین مولوی صاحب خوشبین ول سولی ته شاید تاسو هم خوشبینه و سید زکه چې ډیر تغییر راغلی د نسبت په خواته لیکن که ځینو منفی خبرو ته توجه وکړو چې البته د ځینو خلکو په نظر دا د اندېښنې وړ دي لیبي خو ځینې افغان چارواکي دولتي چارواکي د سولې په برخه کې داسې خبرې کوي یا توندې خبرې کوي چې ځینو ته شک پیدا کیږي چې لا به هم دولت ممکن حاضر نوی چې سوله وکي او لبل خوکه طالبانو ته وګورو د طالبانو د امریکایانو سره موافقه وکړه حال دا چې په خو دوی ویل چې زموږ یوازنی غوښتنه ده چې بهرنیان ووځي موږ افغانان په خپل منځ کې هیڅ مشکل نه لرو لیکن نن معلومیږي چې هیڅ مشکل خبره صحیح نه و دوی ډیر مسائل نور هم لري مثلا ډیر غوښتنی ورڅخه وشوي چې تاسو اوربند وکي اوربند ونه ما ورکم وکي ورکم هم په ډیر مشکل سره منلې دي یا د اختر په ورځو کې اوربند و مانو دا یو لوی پرمختګ و چې ټولې منی لیکن لغه ورسته هم په قاطع ډول نه دی ویلي چې تشدد به کموي اوس چې د افغانانو ترمنځ د خبرو وخت را نږدې شوی دی اوس خو په کار ده چې حتی بیخي اوربند ته دوام ورکړی وی نو دغو شکونو ته پوام تاسو څومره خوشبینه یاست چې شرایط د سولې شرایط سولې ته مساعد شوي دي
کاشکې زه ډېر زیات خوشبینه وای خو متاسفانه د تیرو څلوېښتو جګړو کې یعنې زما ټول عمر به اته څلوېښت کاله جګړو کې تیر کړي دي او په دغه جګړو کې تروسه پوری موږ د سولې او تفاهم کومه نمونه نه لرو او متاسفانه دلته په افغانستان کې جګړه تر ټولو اثر کرده او سولې تر ټولو مشکله قضیه ده یعنی اوس دا وخت داسې ده چې افغان حکومت هم د طالبانو په نیت باندې جدي شکونه لري هغوی وایي چې طالبان په څه طریقې باندې چې دوی د خپل بنديانو په خلاصون باندې ټینګار کوي په مقابل کې هیڅ انعطاف نه کوي مثلا افغان حکومت وايي سیدا موږ په 3000 بنديان د سبا پریکدو آیا دویم ورځ باندې افغان طالبان دې ته حاضر دي چې دزبندی وکي یا سول وکي، یعنی حتی د بل افغان خبرو تر پایله پورې چې کومه موده ده په دغه کې دوی جنگ مکمله دزبندی وکي د طالبانو جواب نه فیده. بل طرف ته طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته د سولې په نوم باندې طالبانو ته وایي تاسو تسلیم شي، دغه زموږ نظام چې هر څه دا سره ومني، سره دوی چې دا نظام په ډېر مشکلات لري، خو د افغانانو دپاره دا نظام یو ستر غنیمت ده چې په دغسې مشکلو حالاتو کې چې طالبانو دومره سختې جګړې روانې وي بیا هم یو نظام وجود یو غنیمت ده د افغانانو دپاره. دا تاسو ومنئ، یعنی هغوی دا فکر کوي چې ډاکټر صاحب اشرف غني غواړي خپل 15 کلنه دوره پوره کړي او بیا دغه وروسته چې هر څه کېږي هغه بیا د طالبانو سره جوړیږي که نه جوړیږي. طالب دا فکر کوي چې افغان حکومت په مقابل کې مونږ باید داسې وکړو چې لچل او فونر نه کار واخلو تر څو طالبان امریکایان د 1400 میاشتو رتبه دا ټایم وباسي او بیا افغانستان ووځي، بیا د دوی خوښه چې کابل باندې بیا ورځي که کابل بیا نیسي. زه فکر کوم طالبانو ته باید وویل شي که دا افغانستان د خوا هم کابل نیولی ده دویم ځل نیولې سره دې چې دا ممکن ده که احیانا دا پیښ هم شي، نه تیر ځل دوی دا حکومت چلولی ده نه به بیا که دوی په زور راشي د افغانانو دپاره او د نړیوالې ټولنې دپاره به په هماغه شرایطو دي منلو وي. مشکل دا ده چې طالب یو قوي قوت ده، یو جګړیز قوت ده، یو متحد قوت ده، خو دوی د سیاسي تصور نه ډارېږي. دوی فکر کوي چې دوی یوازې د جګړې او د ټوپک په زور باندې افغانستان کنټرول کولی شي، د دې نه علاوه نو سره که په سوله ییز ډول راځي دوی باید ډېر انعطاف وښيي د نظام په اړه باندې، د ښځو په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې. نو دوی چې دغه فکر وکړي، دوی فکر کوي چې دوی دپاره کوم ځای پرته له دې چې د جګړیز لارې قدرت ونیسي مخته نه راځي. نو زما په خیال اوس هم مشکل دا ده چې حتی مونږ د بل افغاني خبرو نتیجه خو اوس لا ډېره لرې ده، حتی د بل افغاني خبرو د پیل دپاره لا په مشکلاتو اخته یو. 15 بندیان تقریبا نیمې خلاص شوي دي، په کار خدا و چې د نیمو بندیانو یا 50 بندیانو د خلاصون نه وروسته یو څو د جګړې په ډګر کې نرمي راغلی دی طالبان له طرفه، خو که دغه په یو عمومي اوربند واوړي نو بیا زما په خیال که افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او نیک خلک او د افغانستان قومي خلک مشهور خلک په دغه کې ګډون وکړي، نو بیا د دې چانس شته چې افغانان یو بل سره د خبرو په میز اصلي طرفونه سره کښېني، د یو بل خبرې واوري او بیا د افغانانو هغه اصول دي چې کله یو افغان له بل افغان سره خبرو ته کښېني بیا درېیم کس یې په منځ کې وي، نو بیا د خپل موقف نه تېرېږي. متاسفانه اوسه پورې داسې موقع برابره شوې نه ده. طالبانو اوس هم په دایو ټکي اخته دي چې افغان حکومت موږ نه منو، حال دا چې افغان حکومت یو حقیقت ده، نړیوالې ټولنې منلی ده. او که افغان حکومت نه منل، خو که دوی استازی په راسې په بله بڼه باندې موږ سره کښېنو، یعنی داسې یو ډېر داسې یو مذاق او د تمسخر غوندې یو حالت. نو زه په خپله یعنی ډېر زیات خوشبینه نه یم، که یو ډرامایي صورت حال رامنځته شي او خدای پاک رحم وکړي هغه بېله خبره ده. دې نه علاوه جګړه یعنی طالب دپاره دوام ورکول ورته اسانه کار ده، که هیواد نه د باندې اکثره مشران اوسېږي په پاکستان او قطر کې، د هیواد دننه جنګیالي شته، د حکومت افغان حکومت هم یعنی سره د دې چې دا یو غنیمت حکومت ده، د دومره مقاومت مقابل کې اوس هم وجود لري، خو بیا هم په دې کې شک نشته چې حکومت ته هم خلک خفه دي. نو زما په خیال داسې ډېره امید
ډېره مننه سلامت اوسې یوسف زی صاحب کور وده
نظر کې توفیر شته ده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. دغه اندېښنې چې ښاغلی یوسف زی مطرح کړې او دې ته په پام سره چې طالبانو تر پخوا یې یوازې دا غوښتنه درلوده چې که بهرنیان ووځي او یا بهرنیان اعلان وکړي چې ووځو بیا به هېڅ مشکل نه وي د افغانانو ترمنځ، لیکن اوس چې موږ وینو مشکل ډېر زیات دی، حتی دې ته نه حاضرېږي چې خبرې پیل کړي، څه پاتې شو چې بیا به په خبرو کې سره جوړ راځي. او یو شمېر خلک چې یوسفزي صاحب هم ورته اشاره وکړه داسې اندېښنه لري چې وای د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې امدا مثلا داسې وژده سي وغزیږي تر څو هغه څوارلس میاشتې پوره شي او بهرنیان ووزي، او دوی په دې تمه دي چې که بهرنیان ووتل همغسې چې مجاهدین منتظر ول چې که روسان ووزي نو بیا د نجیب حکومت به په یوه هفته کې ونړوي وپرځوي. دوی هم دغسې یو خوشبیني لري، یو خامه تمه لري چې فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وپرځوي او په زور به واک ته ورسیږي. نو ځکه وایي د سولې په پروسه کې خنډونه پیښوي، په دې اړه څه وایست؟
بله
مهربانی کړئ.
اندېښنې موجودې دي او اندېښنې د هر چا حق ده چې باید اندېښنه ولري، ځکه د افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده او ډېره زمانه یې نیولې ده، او د افغانستان جګړه داخلي نه ده بلکې منطقوي نه ده، له منطقې نه وړاندې ده، جهاني شوې ده. نو صلح هم همدغومره مغلقه ده او همدغومره د اندېښنې وړ ده. خو ډېره مهمه خبره داده دي ما په نظر باندې چې ملګري یا افغانان اکثره دغسې دلایل راوړي، لکه د فلسطین چې اویا اتیا کاله جګړه پکې روانه ده او صلح څه وخت وسوله، او بیا د هغې صلحې په پای کې بیا جګړه څه کوي تر دا اوسه پورې روانه ده، او هغه جګړه هلته د صلحې په چوکات کې اغوسوله وسوله، او هلته ډېر د منطقې په هغه کې توافقنامه کې راغلي چې هغه د فلسطین خاوره وغوښتې دي، خو تر دا اوسه پورې پېښې خو نه ده، لا نور هم وړاندې روان دي چې بیت المقدس یې ونیو او امریکا یې حمایت وکړي. نو زیات خلکو سره دا دغسې اندېښنې موجودې دي چې کله وارداسې هم کېدای شي. همداسې دغه اندېښنه هم ډېره مهمه ده چې وایي نظام به ړنګ شي، دلته به بیا داخلي جنګونه پیل شي، او بیا به یو ځلې بیا شل کاله نور چا باندې لاړ شو. دا خو ټولې اندېښنې دي او ډېرې مهمې دي. دا هم باید موږ ومنو چې بل وارې موږ چا پرې نه ښودلو چې حکومت هم جوړ کړی وای، یو قوي حکومت وای، دلته جګړه نه وای شوې. موږ خو په شاوخوا کې خپل مختلف همسایهګان هم لرو، او موږ داخل د افغانستان کې دننه داسې جاهل عناصر هم لرو، نادانه چې هغه بېجایه بېجایه خبرې کوي او انتقادونه کوي او بېکار خبرې کوي چې هغه خپله جګړې ته لمن وهل دي. دا ټولې شته او دا ټولې په افغانانو پورې اړه لري. که افغانان یوارې خدای تعالی یو قوي ایمان ورکړي او له خپلو ګټو نه تیر شي، توبه وباسي، او دغندغه جګړه ییز قدرت چې دوی ورته خوشحاله دي او دنیا او آخرت دواړه پرې خراب دي، له دغه نه تیر شي
بیا نو هله شته. ډېره مننه، ډېره مننه.
دا د نظام لنګیږي
او نه ګډوډي راځي. ډېره مننه، سلامت اوسه، کور ودان، خوشاله اوسه مولوي صاحب. قلم دین
یو ارزو کو، یو ارزو کو،
مهرباني.
هغه دا ده چې دا ټول مسله په موږ افغانانو پورې اړه لري، او موږ افغانان خپل دښمنان پیژنو، که هغه د باندې دي، که همسایهګان دي، او که بهرنۍ دنیا کې دي، که دې نه نه دي، دا موږ پیژنو. دغه دښمنان همدغسې متوجه دي چې د موږ نظام لنګ کړي، دلته بیا نارشتي راولي، دلته بیا کورنۍ جګړه پیل کړي. خو دا په موږ چې موږ څومره دي دفاع کولی شو.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ مولوی صاحب. قلم الدین همداراس، ښاغلی سمی یوسف زای او جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، بیا هم د سولې په پروسې باندې، د کورونا په اغیز باندې بحث لرو په دوهم ساعت کې له ظریف نظر سره. اوسئ
Wat een nacht is er maar.